اوریدون کو ستړي مشي د مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په پیښور کې د سهار 11 بجې دی په دې غړي کې با تاسو واوري چې لیکوال او شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم پولیس کې د پښتو د یو رومانوي شاعر او ډرامه لیکونکي په حیث ډیر شهرت درلود خو هغه کره کتنه او څېړنه هم کړې په لنډه کیسه او کردار نگاری د هغه څېړنیز کار په پښتو ادب کې د اولیت اعزاز لري د پښتو ډیر کره کتونکي وایي چې د ډاکټر محمد اعظم اعظم په شاعرۍ د پام وړ کار نه دی شوی تفصیل راشد خټک راکوي
ڈاکٹر محمد اعظم اعظم د پښتو ګڼ اړخیز لیکوال دی هغه شاعری کړې ده ډرامې لیکلې دي سیړنه کړې ده او کره کتنه هم کړې ده او په اولس کې زیات شهرت د یو شاعر او ډرامه لیکونکي په حیث لري البته دا عجبه خبره ده چې د شاعر په حیث په عامو خلکو کې ډېر په خواره سي پیژندل کېدو خو د شاعرۍ ټولګه یې د ژوند په اخرنیو ورځو کې چاپ کړه او د شعر کتاب یې بیا بیا چاپېدو باوجود هم کره کتونکو او لیکوالانو د هغه شاعرۍ ته ډېر پام ونه کړو هغه په لنډه کیسه او پښتو دستاني ادب کې کردار نگارۍ باندې هم ډېر د قدر وړ او ګټور کار کړی دی چې په دغه میدان کې د لومړیتوب اعزاز هم لري ډاکټر محمد اعظم اعظم په چرسده کې د رزړو په کلي کې د حیدر خان کره په 21 دسمبر 1940 کې زیږیدلی و په خپل کلي کې او بیا په اسلامیه کالج پېښور کې زده کړو کولو نه پس په اسلامیه کالج کې استاد شو وروسته په پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر شو نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د لیکوالۍ درې میدانونه دي چې په هر یو کې په ټول پوره کار کړی دی
دا ډاکټر محمد اعظم اعظم پاکله چې خبره کیږي نو دا غوی د فن او د شخصیت ډېر مضبوط بنیادونه دي د یو شاعر په حیث د وفاز مکه خړوب نشوي اعظم ډېر ویني مو ورکلی د زړګو دي د یو محقق او نقاد په حیث چې په افسانه بشپړ کار کړی دی د یو ډرامه نگار او استاد په حیث د شاعر په حیث دا غوی ډېر غزلونه په ریډیو او ټي وي باندې سندرغاړو ویلي دي او اوریدونکو کې خوخ کړی دي نن هم کا غوی په دې دنیا کې موجود نه دی ولی دا غوی د کلام او ریدونکو کې زیاته کیږي خلک خوخوي کومې پورې تاسو دغه سوال چې د اعظم صاحب د شاعرې خزخیم کتاب جنون او ژوندون چاپ دی ولی او ریدونکو او لستونکو هغه شاعری خوخوي چې کومه سندرغاړو ویلې ده خبره دا سه ده چې ځینې ملګرو دغه سوالونه د شمس القمر اندیش او د اکرام الله ګران باچا په حق له هم خړی او یا کیږي د دوی د کلامونو چې ولس کوم معیار ټاکلو هغه د دوی د کتابونو چاپ کولو نه پس هغه شان په ځای پاتې نشو خدا سي نه دا خټک صرف دغه سوالونو ته خلکو په خپل جوابونه ویلي دي مطلب مې د خبرې دادې چې د کتابونو چاپ کولو نه پس هم د دستر شاعرانو په مقبولیت کې څه کمې نه دی راغلي کتابونه خمر کیټلری لستونکو په کې دلچسپي اخلی شاعری خلق خوخوی همدغه سه د ډاکټر محمد اعظم اعظم د شاعری حال هم دی هغه نن هم د پښتنو په خیال کې یو لوی شاعر دی شاعری خوخولې شي او ټولنیز رسنوي زلمی زین غزلونه او د خوخ شعرونو شریکوي تر کومې پورې ستاسو دا پښتنه چې د اعظم سیبغه شاعری خلق خوخوی چې کومه سندرغاړو ویلې ده دلته اصل خبره د رسایه ده سندرغاړي چې کومه شاعری زمزمه کی آغا خلکو ته په اسانه رسی او بل کلام سره ساز او आवाज هم شامل وی بل خو کتاب اخستلو ته د هر چا رسائی نکیږي په دې حق له ډیر وجوهات کی دیشی چې دلته تفصیل نشم بیانوله په هر حال اعظم صاحب یو رومانی شاعر دی چې غزل یې غنایت نه ډکته د زړګي په ویرانه کې د چا یاد داسې تازه شي لکه اوس پوری اعظم د زغو څوکي ګلونه تر کومې پورې د اعظم صاحب چې د تحقیق او د تنقید تعلق ته د افسانې په حق له یو بنیادی کتاب لیکل دي ډېر خچړ نه کړی دا کتاب په کال 1948 کې چاپ ته پاغه وخت چې کوم لنډه کیسه لیکل شوی و دا ډېر په خطوګه احاطه کړی دا د دینه مونږ د اعظم صاحب د تنقیدی بصیرت اندازا لګولې شو په ابتدا کې چې کومه افسانه لیکل شوی ده دا غ متعلق د اعظم صاحب تنقیدی رائے ته ډیر زیات ارزښت ورکول شي. ما چې کله د پښتو افسانه سلکلن بهیر لیکلو نو د دوی کتاب نه ډیره ګټه پورته کړې وه. دا بیله خبره ده چې اعظم صاحب په دې میدان کې مستقل پاتې نه شو، مطلب دا چې ډیر کار یې ونه کړو، خو بیا هم چې کوم کار یې کړی دی هغې سره یې ښه انصاف کړی دی. ډاکټر محمد اعظم اعظم چې کله مونږ د یو ډرامه نګار په حیث ګورو نو د یو کامیاب ډرامه لیکونکي په څیر مخې ته راځي. دوی چې د کلیوال چاپر چل په خصوصي توګه د اشنغر د خاورې او د ولس کومه زړه پورې عکاسي کړې ده هغه مثالي ده چې اطلاقیې په ټوله پښتونخوا کې دی شي. ځینې محققین ډرامه د ادب توکې نه ګڼي، ولې د اعظم صاحب په ډرامه کې چې د ادب کوم تصویر راښکلی شي د هغې نه به څوک څنګه انکار وکړي. د دوی د ډرامو په مکالمو کې محاورې او روزمرې او په تیره تیره په ځای متلونه چې څنګه کاروي هغه صرف او صرف د ډاکټر اعظم غوندې د نابغه روزګار شخصیت کار کېدی شي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم په اولس کې د شاعر په حیث زیات شهرت لرلو، خو د پښتو کره کتونکو او لیکوالانو پرې د پام وړ کار ولې ونه کړو؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل وویل.
بالکل راشد خان، دا خبر استاسو سمه ده چې محمد اعظم اعظم صاحب د کتاب نه مخکې د شاعر په حیثیت خپل نوم او مقام او پیژندلو په ډیره مؤثره طریقه کړې وه، او په هغې کې د موسیقۍ ډیر لوی لاس و. سره دې چې د اعظم صاحب کلامونه ډیرو سندرغاړو ویلي دي، خو خیال محمد چې په کم انداز ویلي دي او د هغې دپاره د رفیق شینواري چې کم طرزونه دي نو هغه ډیر شاهکار و، او د هغه شاهکارو طرزونو د ډیر اوچت آواز او ښکلی انداز په وجه د خیال محمد د هنرمندۍ په وجه د اعظم صاحب غزل مشهور هم و، د خلکو په زړونو کې هم ناست و، او د هغه ژبه هم داسې ده چې هغه شعرونه یا هغه غزل مزاج چې دی هغه خلک قبلی. خو چې کتاب یې چاپ شو نو دا بالکل د توقع خلاف شوه، چې د کتاب د چاپ کولو نه پس اندازه دا و چې د اعظم صاحب شاعرانه مقام به نور هم غزلیږي، خو هغه زما خیال دی چې دا هم بنیادی وجه هم دا ده چې کتاب په ځنډ چاپ شو، په خپل وخت چاپ نه شو. د دې نه علاوه د کتاب د چاپ نه مخکې د اعظم صاحب په شاعرۍ باندې زمونږ نقادانو محققینو تبصره نګارو داسې مقالې هم نه دي لیکلي، تبصری تجزیې علمي بحثونه پې هم نه دي شوي، تر دې چې کتابونه هم پې نه و لیکلی شوي. دا داسې وګڼئ چې د موسیقۍ نه علاوه په علمي میدان کې اعظم صاحب شاعر په حیثیت موجود نو. دغه یو دوه شعرونه به و چې هغه هم د موسیقۍ په وجه د خیال محمد د آواز په وجه د خلکو ذهنونو کې و، خو په علمي مباحثو کې اعظم صاحب موجود نو. کتاب چې چاپ شو بیا په علمي میدان کې خو هغه سره د کتاب موجود شو، خو دا وخت نه و، دا وخت داسې نه و چې د اعظم صاحب د شاعرانه سفر بالکل وروستی وخت و چې کتاب یې چاپ شو. په وخت چاپ نه شو، او په وخت د نه چاپ کېدو په وجه په علمي مباحثو کې موجود نو. او زه به دا هم وویلی شم چې د اعظم صاحب په غزل کې په رساله او په کتاب کې هغه عمر زور هم نو لکه چې مونږ ووایو چې د سیف الرحمن سلیم، اکرام الله ګران صاحب، خیبر افریدی، خاطر افریدی، سره دې چې خاطر هم په موسیقۍ کې مشهور شوی و، خو د دغه شاعرانو کلام په کتاب رساله او اخبار کې هم خپل ځان قائم ساتلی شو. د اعظم صاحب شاعري په کتاب رساله اخبار کې چاپ کېده هم نه، او که چرته لږ ډېره چاپ هم شوه نو په هغه علمي او تنقیدي حلقه ځان په هغه وخت کې نه منلې، د کتاب د چاپ کېدو نه پس یې نه منلو. نو سره دې چې د روان غزل ساده ژبي او د ډېر مؤثر ابلاغ باوجود اعظم صاحب د غزل په میدان کې هم د موسیقۍ پورې محدود پاتې شو، او علمي حلقه د کتاب د چاپ نه پس هم هغه سی نه منلو څومره چې توقعات. سره دې چې کتاب یې دوه درې ځل چاپ شو، یعنی ولس اخسته ده کتاب، خو علمی تب کې هغه پذیرایی نه ده ورکړی دا کم چې توقعاتو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
یاسین کستا یادونا پچپو دی یاد ستر بسلا بنا پختو دی یاسین کستا یادونا چپو دستر گسے لبنا پختو دی پتلو دی پیاد سترگو سیلا بونا پختو دی پیاسی نکستا یادونا پچپو دی پیاد سترگو سیلا بونا پختو دی
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. خاکانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بتاب مشال رادیو ته و چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د خپل شاعرۍ کتاب د خلکو په بیا بیا وینا چاپ کړو.
چهر کله داغی کتاب نو چاپ نو داغی سو غزلونه د پخوان ډیر مشهور د غلس دولس غزلونه و دینه علاوه سندریم و داغ چا ډیر مشهور وی چې په ما مینه دی او زوس غزلی ونی چې په ځان نه پوی دی او زوس غزلی ونی او غی دا شاعری چې په کوم وخت کې کړی و دا تیایم په دور کې چې صرف د خریدو ذریعہ چې و ریډیو بلکې دینه مخ کې کړی و دا شاعری او د شاعری چې و دا چونکه غد اخلاقی تو په دایره کې مدنه نه و تغزلمو په کیسنه سو موسیقیتمو په کې ځکه چې اعظم سے پخپله د موسیقۍ دلداده او پخپله به ستارم وهلی شو اکثر ترجمه مرجمه مې پخپله جوړول نو هغه وخت دغه معیار شاعری چې و دا ډیره کم و نو د شاعری په مخه باندې چونکه اوسل ابزایم په کې ډیره کېدا او د شاعری بیا په ډیرو خوا وازونو باندې ویلې شو د ډیری خې موسیقۍ سره او شو نو د هغه وخت غزل شعرونه چې وو هغه ډیر زیات مشهور شوی. بیمار زړګی مې وغواړي هوا کله نا کله روړه ور لپسترګو کې خندا کله نا کله داسې د عوامیت ادبیت جوړښت وو په د پشیر کې. یعنی اوم په عام سړی پوهېدو ژبه اسانه وه او مضامین یې ادبي وو. نو په دې وجه باندې د ده شاعري چې وه هغه خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه او ډېره زیاته یې خوښوله. تر اخره پورې هغه غزلې د ده غږېدي. بیا وروستو وخت کې چې دی کله مطلب دا دی چې دی استاد شو د پښتو یا د نور د نثر کارونه یا نور ځینې ذمواري د ده په سر باندې شوې نو بیا د دونه وخت نه لرلو هغه شان توجه سره دی شاعري وکړي. ځکه چې دی د نثر هم یو ښه لیکونکی وو. نور مجبورۍ کارونه مارونه دا هم ورسره وو. دې دوران کې شاعري چې ده هغې ډېره منډه وهلې وه. بیا که دا خو په یو ځای نه ودرېږي که نه شعر خو داسې شی نه دی چې دې په یو ځای باندې ودرېږي. د ده چې کوم وخت کې دغه شاعري کړې وه نو هغه ډېره اعلی وه او د ده شاعري بیا چاپ ډېره وروستو شوه. څو ځله د ده نه دا غوښتنې شوې وي چې تاسو دا خپله شاعري ولې نه چاپ کوي. دا خو د خلکو ډېره خوښه ده. په وروستي ځل باندې په ریډیو پاکستان کې په دې اډیټوریم کې یو فنکشن شوی و او ده نه پکې دا غوښتنه شوې وه. نو ده د هغې په جواب کې ښه صفا ویلي وو چې زما شاعري چې ده هغه د سندرغاړو خیال محمد او کشور سلطان او نورو په دومره ښکلو ښکلو اوازونو باندې ویلې ده چې هغه که داسې تاسو وګورئ نو تاسو له به دا خوند در نه کړي. یعنې هغه ته هم د دې احساس و او ښه پوره وته د دې احساس و چې زما شاعري چې ده چې په آواز کې د هغې کوم خوند دی نو په چاپ کې به یې هغه خوند نه وي. او دا یوازې د دوی نه د نورو شاعرانو سره هم داسې شوي دي. بلکې د مخکنو زمونږ بعضې لیکوالو به وي د دې نه اعظم صاحب هم خبر و چې ښه شاعر هغه دی چې د کتاب چاپ کېدو نه پسته د معیار برقراره پاتې شي. یعنې دوه څلور غزلې چا ووي هغه مشهورې شوې هټ شوې ولس کې خورې شوې. نو د ده مجموعي کلام به تاسو وګورئ چې آیا هغې کې هم د خوښېدو څه شته که نه. نو د ده شاعري بې معیاره خو نه ده. البته شاعري بیا دومره مخکې تللې وه چې که ده په هغه وخت کې چاپ کړې وی شاید چې د دې ریزلټ یا نتیجه به ډېره ښه وه. او د شاعر په حیث بهرحال بیا هم د هغه یو مقام خو شته دی. ځکه چې د یو سړي درې څلور غزله مشهور شي نو هغه هم په ښو شاعرانو کې راځي. د ده خو ډېرې مشهورې دي.
لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د ادب په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی.
ډاکټر اعظم اعظم په ابتدا کې شاعر دی او ډیر ښه شاعر دی. خو عجیبه خبره دا ده چې هغه شعري مجموعه بیخي د ژوند په آخر کې چاپ شوې ده چې نوم یې دی جنون او ژوندون. بل اړخ یې چې کم دی نو اعظم صاحب بیا د ژوند په ابتدا کې ډرامه نگار هم دی چې د خپلو ډرامو باقاعده شروع یې د ریډیو پاکستان پېښور د څانګې نه په کال 1900 درې شپیتم کې کړی وه. او یو ډراما خاندان یې د دې ریډیو په واسطه باندې خوره شوې وه. بیا دا یوه سلسله چلېده چې وروستو یې نوم لشې شولو. او په دې کې مطلب د اعظم صاحب څه ریډیایي ډرامې او څه په اسلامیه کالج کې په خیبر یونین هال کې مطلب دی چې په سټیج باندې وړاندې شوې وې دغه یې سره راغونډې کړې. نو دغه لشي کتاب یې هم د ژوند په ابتدا کې چاپ شوی و. بیا کمون وګورو نو پښتو افسانه تحقیق او تنقید دغه چې کوم دی دا هم مطلب دی چې د په اسلامیه کالج کې پروفیسر وو. په هغه وخت کې دوی دغه څېړنه کړې ده چې سید رسول رسا صاحب په خپل لیک کړی دی. په هغه لیک کې سید رسول رسا صاحب اعتراف کړی دی چې ډاکټر په هغه وخت کې خو ډاکټر نه و خو وروستو ډاکټر اعظم اعظم شو. دوی چې د افسانې په فن باندې د افسانې په تاریخ باندې د افسانې په قسمونو باندې چې دا بیانیه افسانه ده دا چې کوم دی کرداري افسانه ده دا چې کوم دی د تجرید سره تعلق لري یا چې کوم دی علامتی افسانه ده. نو هغه وایي سید رسول رسا صاحب چې که زما په وس کې وای نو دله به په دې زیار باندې د ایم فل سند ورکړی وای. ځکه چې ده یو ډېر ښه کار کړی دی او ډېر صحیح کار یې کړی دی. دغه چې کوم دی دغه د تحقیق مخاله. بیا چې کوم دی مونږ د ډرابې خبر وکړه نو که تاسو خیال کړی وي مونږ سره په ابتدا کې ریډیو پاکستان په خبر و بلا څه داسې ذریعہ نه وا او یا سټیج ډرامې چې هغه په کالجونو کې یا په یو ځای بل ځای کې وړاندې کېدې نو اعظم صاحب ریډیو لا او سټیج لا چې هغه د اسلامیہ کالج تر حاله پورې محدودې وې ډرامې لیکلې دي خو چې کله په خبر کې د ټلویزیون د سنټر ابتدا وشو نو بیا اعظم صاحب ډېرې اوږدې اوږدې مطلب ہے جی سیریل او سیریز ڈرامے لکھلی دی جی باغی کے خزان او گلونا ورک لارے روخانہ تیارے ناموس خوبونا سفر زوانی ستڑی مشے دغا ڈرامے جی کم دی دے گو کریڈٹ باندھی دی اگوئی لکھلی دی او اولس خواخے کڑی دی ردی سرا سرا اعظم صاحب یو کتاب لکھل دے رحمان بابا دولس شاعر ردی سرا دے گا یو بل کتاب دے دا عقیدت گلونا یو بل کتاب دی اندازونا او دغه سی یو بل کتاب لري چې هغه پختنی رومانونه په نوم باندې شهرت لري نو دغه چې کم دی د اعظم صاحب لکه د ژوند او بیا د غد لیک مختلف فرخونه دي چې په دې ټولو کې اعظم صاحب کار کړی دی او ښه کار یې کړی دی مستند کار یې کړی دی په تور د یو استاد معرفي شوی دی
ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال ریڈیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو طبي شاعر وو
اعظم صاحب د خدای او بخي هغه خو ډیر اړخونه لرو د یو ګڼ اړخیز شخصیت وو اولی که په شاعرۍ خبره وکړو نو هغه یو طبي شاعر وو په شاعرۍ کې تکلف نشته دی ډیرې ساده لیکلې دي هر سړی پې باندې پوهیږي که تعلیمي یافته وي که غیر تعلیمي یافته وي د هغه په شاعرۍ پوهیږي او بیا په شاعرۍ کې غزلې ډیرې لیکلې دي دا غزلې چې دي استاد خیال محمد او نورو سندرغاړو بیا د ویلیم دي او که درته ووایم چې دغه سندرې چې دي سندرغاړو ویلی دي نو دا دومره مشهور شوي دي چې اوس په سوشل میډیا باندې څوک د اعظم صاحب شعرونه ورکوي نو د کتاب شعرونه نه ورکوي بلکې دغه شعرونه ورکوي کوم چې د سندرغاړو ویلی دي نو ستاسو دا خبره سمه ده چې د اعظم صاحب د کتاب شعرونه او غزلونه مشهور نه شو دا هغه کتاب چې جنون او ژوندون نومیږي دا هغې شعرونه دومره مشهور نه شو لکه څومره چې دا د موسیقۍ سره ویل شوي غزلونه مشهور شوي دي د دې وجه ما ته دا ښکاري چې ښایي اعظم صاحب به چې شاعري کوله غزلې لیکلې نو کوم غزلې چې ډېر خوښېده چې کوم پوهېده چې په دې کې مې د خپل زړه د جذباتو او د خپلو خیالاتو ښه اظهار کړی دی کوم شعرونه او غزلونه یې په زړه لګې د هغه سندرغاړو ته ورکول او دا نورې پرېښوده نو هغه مشهور شو خو سل فیصده دا خبره زه نه کوم چې د اعظم صاحب د کتاب شعرونه کمزوري دي د اعظم صاحب د کتاب شعرونه هم کمزوري نه دي خو هغې یوه وجه دا ده چې نه دي مشهور شوي چې هغه ډېر غلی انسان و ډېرې خبرې نه کولې مشاعرو جرګو مرکو ته نه ته او دغسې په میاشتنیو پښتو ادبي مجلو کې هم خپله شاعري نه چاپوله نو ځکه د هغه شاعري ډېره مشهوره نه شوه بله دا چې هغه پښتو ته د ایران د روحاني مشر امام خمیني یو شمیر نظمونه ترجمه کړي دي او دا ډېر اعلی پایې ترجمه ده یوازې د امام خمیني نظمونه نه دي دغسې د مغرب د ځینې نورو شاعرانو د انګریزۍ ژبې د نورو ژبو د شاعرانو نظمونه د انګریزۍ او د نورو ژبو نه ترجمه کړي دي او دغه ترجمې چې دي د ډېرې اعلی پایې دي خو په غزل کې د هغه انداز ډېر غزلیز دی هر انداز دلفریب دی خو زړګي دا معصوم معصوم کتلې د کتو دي
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د نظم او نثر دواړو لوی لیکوال وو
هر وخت محمد اعظم اعظم د نظم او نثر په حواله د شلمې صدۍ یو ډېر معتبر نوم دی زما په اند د هغوی مقام ځکه ځانګړی دی چې د هغوی لیک د یو ځانګړي اسلوب مظهر دی ساده مګر خوږ روان او مهین انداز د هغوی خاصه ده ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې اگر چې د هغوی عمومي مقبولیت د هغوی هغه غزل دي چې سندرغاړو ویلي دي خو زما په خیال دغه شهرت د هغوی عمومي او عوامي شهرت دی او خو خاصه طبقه د هغوی د لوړ معیار اوس هم اعتراف کوي او په محفلونو کې د سند په حواله در وخت محمد اعظم اعظم شعرونه وړاندې کوي. د نثر په باب به زه دومره ووایم چې چونکه اعظم صاحب ډېرې ډرامې لیکلي دي او هغه د ټي وي په شیشه عوامو ته رسېدلي او خوښې کړې شوي هم دي. همدغه وجه ده چې د ډرامه نګارۍ خوبي د هغوی د تحقیق په خوبۍ زیاته خوره ده، نو په دغه سبب هغه د ډرامه نګار په حیث زیات مشهور دی. خو د دې مطلب دا هرگز نه دی چې ګنې د هغوی تحقیق ډېر کمزورې دی او یا نااهم دی. د هغوی د تحقیق انداز زما په اند ډېر ښکلی او ځانګړی دی. دا بېله خبره ده چې هغه شان پام ورته نه دی شوی کوم چې په کار وو.
دا ډاکټر محمد اعظم اعظم د ډرامه نګارۍ په حق له ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل.
دې کې شک نشته چې هغه د پښتو ډرامو یو ډېر لوی نوم ګڼلی شي. هغوی د ډرامه نګارۍ ابتدا د ریډیو پاکستان پېښور نه کړې وه، چې دغه وخت د ریډیو پاکستان پېښور د ډرامې پروډوسر عمر ناصر صاحب و. عمر ناصر صاحب په خپله باندې یو ډېر لوی لیکوال، یو ډېر لوی ترجمه نګار او د ډرامې یو داسې دلداده شخص دی. ژوندې دی، الله دې ولې ژوند ورکړي. پاکستان ریډیو کې چې هغې څونه نوکری کړې ده، نو تقریبا هغوی ټول ډرامه یې پیش کړي ټول عمر. او دا څلور پنځه کسان چې وو ځوانان تعلیم یافته هغه پیدا کړي دي، نو هغوی د ډرامې په فن کې ډېر لوی نمونه ګټلي دي. بلکې تقریبا زیاتره پکې زما خیال دی یو د ساحر افریدي صاحب نه علاوه دا نور ټول چې دي دوی صدارتي ایوارډونه هم اخیستي دي. په هغوی کې یو افضل رضا صاحب و، اعظم صاحب و، ډاکټر همایون هما صاحب و، او یونس قیاسي او ساحر افریدي. تاسو وګورئ د دې کسانو ډرامې چې دي دا ډېرې د کمال دي. بیا په دې کې مونږ مقابله نه کوو، خو دې ټولو خپل خپل نومونه پیدا کړي دي. بیا په دې کې اعظم صاحب چې دی هغه ټلویزیون ډرامې ته چې تللی دی، ریډیو کې د هغوی ډرامې کمی دي، نو هلته هم د هغوی د عمر ناصر صاحب سره د هغوی هغه ناسته ولاړه تجربه، بیا دې ډېره موده هغه سره سهار سبا پروګرام کړی او هغه د فیکشن ډېر زیات دلدادا سړی و، نو د هغوی نه د زده کړې په وجه باندې هغه چونکې ریډیو پی ټی وی له هم کله چې پینډۍ کې و او عمر ناصر صاحب هم په پینډۍ کې و، نو د ټلویزیون ډرامې تجربه هم هغه ډېره زیاته لرله. نو د هغوی د تجربو نه اخذ کړی شو تجرباتو باندې چې دی بیا دی په ټلویزیون کې ډرامه نګاري کړې ده او ډېره ښه په دې کړې ده چې دی چونکې د کلي اوسیدونکي و، نو د کلي د خلکو مزاج او د هغوی هغه مکالمې او د هغوی هغه رسمونه او خویونه او د هغوی هغه ژوند جواک او بیا دغه شان د یونیورسټۍ کې دی چونکې په خپل استاد او د تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته خلکو خویونه ډېر ښه بیانوي شو. ډېر ښه د په یوه ډرامه کې به د دې امتزاج او هغه ډرامې ډېرې زیاتې د هیټ شوي دي. البته دته پکې یو دغه دا هم حاصل و چې د دوی کشر ورور و فرمان الله جان صاحب و، چې هغه د پاکستان ټلویزیون پېښور د پښتو ډرامو یو ډېر نوموړی پروډوسر و. نو غریب په دې کاسټینګ کې هم شاید چې سلګ ډیر خیال خو خامخا ساتلو او د دوی ډرامه به هم لږ ډیره په توجه باندې ریکارډ کول، ځکه چې رور او مشر او ډیر خرور او بهرحال دغه نوم و، نو د دوی ډرامې یقینا چې د دې وړ دي چې هغه ډیر وستایل شي او ډیر زیاتې په خپل وخت کې مشهوري شي دي. ما یاریم و، بلکې ځنې ډرامې داسې و چې هغه بیا ترجمه شي دي، لکه ناموس د دې وړې مشهور ډراما وا. دغه شان نور ډرامې دي وړې لوی سیریالونه د ډیر لیکلي دي او دې سره شوق هم ډیر او هم د دې په وجه باندې بیا د دنه شاعري تحقیق تنقید وغیرہ دا ته لکه کمزوري پاتې شوی. دغه اړخونه بیا کمزوري شوی او اگر چې د کوي شو د راوندر شخصیت خو چونکه ډرامې سره مینم ډیر او شهرت هم پکې ډیر په هغه زمانہ او ډیر خیم پیش کې دي او نوم هم پکې دو، نو بس د زیاته توجه خوا کړی و.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم په پښتو کې د ډرامه لیکونکو سرلاره دی.
د یو ډرامه لیکونکي په حیث اعظم سے بالکل د سر په کسانو کې دی او د سر په کسانو کې هم بالکل په ابتدایي فرست کې دی. د ډرامې سره د اعظم سے د ژوند د زلمیتوب نه تعلق پاتې شوی دی. کله چې په اسلامي کالج کې لیکچرر وو، نو سټیج د پاره به ډرامې لیکلي، بیا د غشان ریډیو د پاره هغه ډرامې لیکلي دي، بیا ټي وي ته ټول نه زیات وخت اعظم سے ور کړی دی. او د ټي وي ډرامې زما د رائے مطابق د ټول نه لوړ او د ټول نه د لوړ معیار ډرامه لیکونکي لیکون کې دی چې دا غو ډرامې په پښتو کې شوې دي نو بیا به غوښتنه دا و چې دا دی اردو ته واړول شي نو اردو ته به هم چې ډرامه واړېدله نو په هغه نېشنل سرکټ چې ورته وي د ټي وي نو په هغه کې به هم د اعظم صاحب ډرامه بالکل د سر په معیار کې به و د سټیج ډرامې دا غو په کتاب کې چاپ دي د اسلامي کالج د وخت ډرامې د چې کوم کتاب دی لشي په کې لګس تکلون او مزامین دي او لګي ډرامه کې بلکې د چرګانو ډرامه خو ډیره مشهور و نو دغه شان بیا د ریډیو ډرامې چې هغه ولیکلې نو ریډیو کې هم ډیر د لوی مایا ډرامه نگارو خو د ریډیو ډرامه نگارو کې ځکه مشهور نشو چې داغه نو سینیئر ډرامه نگار موجود و او په ټي وی کې دوه څلور کسان کوم د ډیر لوړ مایا ډرامه لیکون کې راخلي نو پاغه کې به اعظم صاحب د ټول نه اول یا د اول په کار وي زه داسې ګړم چې په پښتو کې د سټیج ډرامې په ابتدایي کسانو کې ک خلیق صاحب او عبد الله اکبر خان اکبر ډیر لوی نمونه دي نو پر ریډیو کې حمزه بابا او سمندر خان سمندر ډیر لوی نمونه دي او دغه شان په ټي وی کې د ټول لړومبه نوم زما د رائے مطابق ډاکټر اعظم دي او ورپسې نور نمونه دي تاسو ګورئ چې ډاکټر اعظم صاحب ناموس ډرامه اردو ته وړې ده نو په نېشنل سرکټ په ټول ملک کې او د ملک نه بهر ډیر زیاته خوښ شو د اعظم صاحب ډرامه په پښتو کې چا کتلې ستړې مشي په دغه ډرامه کې د ټي وی لپاره چا غلي کلی و د متلونو استعمال هغه په کم انداز کړی دی بنده حیران شي چې دا اعظم صاحب څومره لوی ډرامه نگار دی دغه شان دغه د ټي وی نورې ډرامې چې د ډیر لوړ معیار دي نو موږ په ډرامه کې ویلې شو چې اعظم صاحب بالکل په ډومبو کسانو کې دی په دوه سلورو کسانو کې دی او په دوه سلورو کې ممتاز دی خصوصا د ټي وی د ډرامې په حواله
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو رومانوي شاعر و
اعظم صاحب د ژوند په ابتدا کې چې د زلوې د ځوان د جذبې ځواني دی د یو رومانی شاعر دی کسندرې لیکلې دا غزل لیکلې دی پاغي کې چې کوم د عشق او رومان ډیر زیات دی کمال دا دی چې د زړه خبرې کړې دي او دغه د زړه خبرې خې په ډاډه زړه باندې کړې دي غزل یې سپیزل رومانی رنگ لري چې د عشق نه عبارت دی ورسره دغه د لفظونو انتخاب ډیر مناسب دی هغه چې د لفظ انتخاب کئ نو بے ساختہ زړه غواړي چې تا دوار کړی شي درېمه خبره دا ده چې د شاعری کې او خصوصا په غزل کې غنایت ډیر زیات دی ترنم پکې زیات دی سادهګي پکې زیات ده د عشق او مینې شاعر دی د خمار مستې شاعر دی د پیالې شراب او سرور شاعر دی او کومنګ ګورو د دغه جنون او ژوندون چې کوم دی دا ټول پټولا د عشقیا شاعری او رومانوی شاعری نه ډاک دی او خاندا چې زهر د حالاتو هم مې وګڼم شو پورې بماتوي حیرانې پیمانې پرتی او داسې چې درنې او د نشو ډکې راواړوي سترګې دې په زړه کې زما پاتې شي پرتی پرتی بیا لکه ستا پلوریزم خود دنیا لارې ته ګورم را دې شي اجل خو زب ستا لارې ته ګورم یا دا غزل بیمار زړګې مې وغواړي هوا کله نا کله راوړا ورلا پسترګو کې خندا کله نا کله یا چې کم دی بیا دا چې بیا سینا کې ستا یادونه په چپو دي بیا د سترګو سیلابونه په خاتو دي او هر انداز دې دل فریب دې خزړګیا دا معصوم معصوم قتل دې د کتو دي او بوراګانو د سپرلو لمن نې سه د ګلونو قافلې غني پتلو دي او د دیدن غرونا سوري نشو شيري دي ول سرونه موهلي پتې شو دي دغه سي کده اغوي سندري ګورو چې په ما مینه دې زوس ګرځلې ونه چې په ځان نه پوي دې زوس ګرځلې ونه د ټول چم دی رات سترګې په بلې نشم خته نه ته ما ته شي کته نه زتا ته ودرې دې دی چا پیره مې پیره زوس ګرځلې ونه نو دا شاعري کوم ګورو دا رومانی شاعر ده د یو استاد شاعر شاعری ده چې درنم ده خوګم ده د پښتو په پرده کې پټه شاعری ده ابتزال او دغه سي بازاري لفظونه پکې نشته ده نو یقینا چې هم دې جب سره انصاف کړی دی هم دې غزل د فن سره انصاف کړی دی او هم یې مطلب دې خپل د چاپیریال چې کم لفظونه دي یا کم کیفیت د محسوس کړی دي زړه ته راغلی دي هغه له چې کم دی د شعر جبا ور کړی دا او دا غې په نتیجه کې یو غزل لیکل دی او یقینا زمونږ په پښتونخوا کې چې د غزل د استادانو نه یا د پروفیسورانو ادیبانو نه یا د شعر سره تعلق لري دا غوښنه مونږ ته پوښوکو نو دا ټول په یو خلوي چې چی واقعی اعظم اعظم صاحب ډیر خوله غزل لیکل دی او ډیر د کمال غزل لیکل دی. شاعری چې کوم دا د رومان نه ډکه ده او ډیره د خوند شاعری ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
دریا براو خو چلے چلے بیا دیش دریا براو خو چلے چلے عاشقان پکی لاہو سول بلے بلے عاشقان پکی لاہو سول بلے بلے بیا دیش دریا براو خو چلے چلے بیا دیش دریا براو ناگہان یہ مخکار اکڑو بیائی پٹکو فخندائے رات ویل چی جلے جلے کچ خلال ما اختا تالمی درکڑا کچ خلال ما اختا تالمی درکڑا تالمان بیا گلی دریا براو خو چلے چلے د پتنگ محبت لا پسی زیادتی گی چدو لمبی لیدشی بلے بلے ماوی چرتا بوی کاندا خوگو کاندو ماوی چرتا بوی کاندا خوگو کاندو شاو لبتا اشارہ
سندره تاسو واورئ. اوس بیا د ډاکټر محمد اعظم اعظم په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ډرامې د ټولو نه لوی نوم دی.
اعظم صاحب د پښتو ډرامې د ټولو نه لوی نوم دی. څومره کسانو چې پښتو ډرامې لیکلي دي داغوی کې د ټول لوی نوم د اعظم صاحب دی، او د ده په ډرامو کې دا دوه شیان چې وو دا ډیر ژور او د پام وړ وو. یو منظرکشي وه پکې چې ډیرې منظرکشۍ به وي د ده په ډرامو کې، او بل دا دی چې د ده ډیالوګونه چې وو، ډایلاګونه چې وو، دا ډیر ژور او فلسفیانه وو. د ده ډرامې به د دې وجې نه ډیرې مشهورې دي. او که درته ووایم چې کله به د اعظم صاحب ډرامه نشرېده نو د پېښور سړکونه به ورته خالي شو، رش به کمېده، هر چا به کوشش کوو چې ځان نور یو د اعظم صاحب ډراما وګوري. د اعظم صاحب ډرامې دومره معیاري وي چې اردو ته به هم ترجمه کېدی، او ډیرو نومیالیو ستورو اکترانو به په هغې کې کار کوو. په اردو کې به هم دا ډرامې ډېرې مشهورې دي. که په لنډ ډول درته ووایم، پی ټی وی پېښور که د نورو سټېشنونو سره، لکه د لاهور سټېشن سره، لکه د کراچۍ سټېشن سره، لکه د اسلام آباد سټېشن سره، لکه د کویت سټېشن سره که سیالي کوله، نو هغه سیالي به د اعظم صاحب په ډرامو کوله. د ده ډرامې دا د دې وړ وي چې د هغوی سره سیالي وکړي. مشهورې ډرامې خاندان، سفر، سوری او ستوري، سمندر، ناموس، روښانه تیارې، خوبونه، ستړي مشي، ورکې لارې او نورې وې. ډرامې هغې ډېرې لیکلي دي. خو ما د یو څو ډرامو نومونه واخیست، هغه د 500 نه ډېرې ډرامې لیکلي دي. خو له بده مرغه دغه ډرامې نو زه اوس نه یم خبر چې د دې ریکارډ به د ریډیو پاکستان سره او د پی ټی وي سره وي او که د منځه به تللی وي. خو کاشکې دا ډرامې په کتابي شکل کې چاپ شوی وی او دا را روانو وختونو ته پاتې شوی وی، نو دا به بیا بیا خپرېدي، بیا بیا به سټیج کېدي، او دغسې به تینه د ډرامې لیکوالو زده کړه کوله چې ډرامه څنګه لیکل کېدی شي، ځکه اعظم صاحب د ډرامې ډیر لوی استاد و.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم په شعوري او آگاهانه توګه د پښتو ډرامې د پرمختګ لپاره کار کولو.
اعظم صاحب لکه یو شعوري کوشش داسې کړی دی چې د پښتو ډرامې له وده ورکړي، او بیا ډرامه چې کومه ده نو هغه څومره مطلب دی چې د خپل چاپیرچل واقعاتی مسلې دي په زموږ د پښتنو په ژوند ژواک کې څومره کیسې دي، د هغو نه عنوانونه راخیستي دي، د هغو نه چې کوم دی متاثره شوی دی، او په هغه موضوعاتو باندې بیا دوی ډرامې لیکلې دي. دا سفر د ریډیو نه شروع کیږي او د ټی وی په ډرامه باندې سر ته رسیږي. نو که وګورو دلته هم یعنی د ډرامې په فن کې اعظم صاحب په صحیح مانو کې د ډرامې په فن باندې پوهیږي. هغې کې که جامد کردارونه دي، که متحرک کردارونه دي، که مثالی کردارونه دي، تاسو یقین وکړئ چې چا دا ډرامې کتلی دي او لکه مونږ غوندې خلک واخلي، مونږ په زلمیتوب کې یا ډېر پخوا دغسې، نو هغې ته به دا کردارونه، دغه چې کومې مکالمې دي دا به اوس هم یادې وي. هغه چې مونږ له خوند راکولو نو په دې باندې په هغې کې خوند و رنګ و چې هغه زموږ د خاورې خوشبویي پکې شامله وه، زموږ د خلکو عادتونه و پکې، زموږ پښتو و پکې. نو دلته هم د اعظم صاحب چې کوم کردار دی هغه د یو درود پښتون دی، او دغه په درنه پښتو چې کوم د ډرامې دپاره لیکلې ده، د ډرامې کومه ژبه په کار ده، او د هغې دپاره کوم اصول په کار دي، کومې ضابطې په کار دي، نو یقینا چې په هغې باندې د هغه د ډرامې فن هم پوره ده. نو دې په دې مت کې هم یو استاد مونږ منلی شو، منلی مو دی، ځکه چې ډرامه یې ډېره متحرکه او ډېره ژوندۍ ډرامه یې لیکلې ده.
د څېړنې او کره کتنې په میدان کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د کار او زیار په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل.
بالکل، ډاکټر اعظم صاحب تحقیق هم کړی دی او د لوړ معیار تحقیق یې کړی دی. بلکې زه به دا وایم چې مجموعي طور په نثر کې د اعظم صاحب چې کوم اسلوب دی هغه دومره زړه راښکونکی دی، د هغه چې کومې جملې دي، د هغه چې کوم ژبه ده، د هغه چې کوم انداز دی هغه دومره زړه راښکونکی دی چې هغه تحقیق یې هم د تخلیق مقام ته رسولی دی. یعنی موږ چې د اعظم صاحب تحقیق ګورو نو یوازې دلایل او یوازې د هغه ژوره څېړنه نه موږ نه ګورو بلکې دا جملې دا نثر دا اسلوب دا کې یو بیل خوند اخلو او په تحقیق کې هم د اعظم صاحب میدان داسې محدود غوندې دی محدود داسې چې په افسانوي ادب کې خو هغه ډېر د لوړې پایې محقق دی په افسانه ډراما ناول په دې میدان کې د اعظم صاحب تحقیق ډېر زیات د قدر وړ دی سره دې چې موږ سره په دغه میدان کې ځینې نور محققین د لوړې پایې شته د ډاکټر تایزي صاحب غوندې محقق هم موږ لرو خو د ډاکټر اعظم صاحب چې کوم د پی ایچ ڈی مقاله ده پښتو ادب کې کردار نگاری نو په هغه کې ټول افسانوي ادب راګیر دی په هغه په ناول افسانه ډراما داستان په دې ټولو میدانونو کې چې کوم کریکټرایزیشن دی نو هغه اعظم صاحب ډېر په ښکلي طریقه څېړلې دی خو بیا په ځانګړي توګه په افسانه چې د اعظم صاحب کوم کتاب دی پښتو افسانه تحقیق او تنقید نو دا د پی ایچ ڈی د مقالې نه مخکنی کتاب هم دی او دا داسې کتاب دی چې د پښتو افسانه په آغاز ارتقا او سفر باندې بل کتاب هم نو یو کتاب ګل افضل خان صاحب لیکلی دی د افسانو افسانه چې هغه د افسانې په ټیکنیک دی د پښتو افسانې په ارتقایي سفر نه دی او هغه وړوکی کتاب دی د پښتو افسانې په ارتقایي سفر کې کتاب دی نو هغه هم د ډاکټر اعظم صاحب دی او د اعظم صاحب نه پس ته زمونږ اسیر منګل صاحب د افسانې په میدان کې ډېر د قدر وړ کارونه کړي دي خو بنیاد اعظم صاحب یې خېده او نن هم چې مونږ په افسانه باندې د تحقیق کومه مستنده حواله لټو نو یا به د ډاکټر اعظم صاحب حواله راخلو یا به د ډاکټر شیر زمان تایزي صاحب حواله راخلو خود اعظم صاحب منظم کار دی دغه اړ خود اعظم صاحب په سیړنه کې ډېر مضبوط دی البته دې نه علاوه هم اعظم صاحب یو کتاب لیکلی دی پر رحمان بابا چې دا غي عنوان دی رحمان بابا د اولس شاعر ډېر کم خلک دا غي نه خبر دي هغه هم ډېر خواندور کتاب دی ډېر خواندور نثر دی د اعظم صاحب د مزاج مطابق جملې او اسلوب پاره کې مونږ ته مخې ته راځي دا شان اعظم صاحب په ډېرو کتابونو دیباچی لیکلی دي اور ډېرې ځانګړې مقالې لیکلې دي چې هغه په پښتو رساله او په ځینې نورو رسالو کې چاپ دي نو د سیړنې په میدان کې د اعظم صاحب خپل یو انداز شته یو شناخت شته خو چونکه دغه میدان محدود دی د رحمان بابا نه علاوه دغه زیات تحقیقي او سیړنیز کار هم په افسانوي ادب دی او په افسانوي ادب کې هم زیات کار دغه په پښتو افسانه دی نو ځکه د سیړنې په نورو اړخونو کې د اعظم صاحب موجودګي نشته یعنی په کلاسیک ادب کې د رحمان بابا نه علاوه دا غوی نور کارونه نشته په جدید شعری ادب کې دا غوی کارونه نشته په افسانوي ادب کې خوښته د دغه محدود څوکاټ په وجه اعظم صاحب د پښتو په سیړونکو کې زیات ممتاز نشو البته که په خپل میدان کې ګورو چې په افسانوي ادب باندې دا سیړنه نه کم معیار ده هغه ډېر د اوچت معیار ده او د سیړنې د معیار سره سره د ژبه اسلوب جملو ته بیا هم اشاره کول غواړم چې تحقیق یې دومره زړه راښکونکي جوړ کړی دی چې د تخلیک مقام ته رسولې دی داغه تحقیق چې مونږ ګورو دا سویل کچ سړی یو ناول ګوري خوان پکې خوان دی معلومات پکې معلومات دي او په خپل میدان کې یعنی په افسانوي ادب کې په سیړنه کې هم زدا ویلې شم چې اعظم سے بالکل لسر پکاسانو کې دی
دا ډاکټر محمد اعظم اعظم د سیړنیزو لیکنو په حق د مشال رادیو پښتنه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې جواب
پښتو ادب کې کردار نگاری دا د دوی د پی ایچ ڈی مقاله ده او دا مطلب چې ډېر جامع او ډېر مطلب چې بھرپور لیکا غوی کړی دی او په دې کې مطلب چې کوم تاسو سوچ وکړو د موږ سره په خوا زمانه کې داستان دی بیا افسانه پیدا شوا ډراما پیدا شوا ناول پیدا شو نو په دې کې د کردارونو ډېر زیات اهمیت دی او ضرورت دی پکې نو اعظم صاحب دا ټول په خپل فکر کې نیولې دي د ولسی داستانونو نه چې کوم د پښتنو خپل داستانونه دی لکه دم خان درخانه دلی شاهی موسا خان ګل مکی دغه اگر اخستی دی او بیا چې کم نه دا کې کم کردارونه دی کاغه د دم خان دی کاغه د درخانه دی کاغه د بسوګی دی کاغه چې کم نور کردارونه دی باغه کې نو پدې باندې دغه نظر دی د وړاندې کړیم دی او دا داستانونه ډیرو شاعرانو لیکلی دي او په ځنې ځنې ځای کې چې ځنې داستان نگاران کم دی هغه د پښتون مثالی کردارونه مسخ کړی دي دا سه خبرې ور سره تړلې دي چې یو پښتون یې نشي زغملې او نه ادا کولې شي او نه زمون پښتو اجازه ترا کوي چې هغه کار دی وکړی شي. نو په ځنې داستانونو کې چې کله چا آدم خان یا عبدلی یا شاهی یا درخانی به داسې هغه کې د هغې کړوړه وړاندې کړي دي چې هغه د پښتو سره سمون نه خوري، نو دلته پې اعظم صاحب چې کوم دی نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا د پښتو، چونکې آدم خان یو د پښتو مثالی کردار دی، درخانی مثالی کردار دی، دغسې دا نور دي، نو دې شاعر چې کوم رنگ هغې وړاندې کړي دي پیش کړي دي دا مناسب نه دي، ځکه چې د دوی کم مجموعی ژوند دی بیا په پښتونخوا کې دی. لکه په دې مت کې هغه صدر خان خټک صاحب ستایي چې هغه د آدم خان درخانی کم مثنوي لیکلی دی، نو هغه ورسره پوره پوره انصاف کړی دی. دغسې بیا راغلی دی د افسانې کردارونه یې راخیستي دي، چونکې افسانه چې کوم ده دام د کردار نه بغیر مخ په وړاندې نه ځي، بیا یې د ناول راخیستي، بیا یې د ډرامې راخیستي، د دې ټولو یې احاطه کړې ده چې په ژوند کې کم کم کردارونه ضروري دي، څرنګه یو کردار مثالی کردار شي، هغه کړوړه به څنګه وي، او کچا داسې نه دی وړاندې کړی، نو د هغه دپاره هغه چې کوم دی نیوکه کړې ده او د خپل نقد نه یې هغه سیز ویستلی دی. نو دلته هم چونکې دا خو سندی تحقیق دی، په دې کې ډېر احتیاط کیږي، خو بیا هم اعظم اعظم صاحب پوره انصاف کړی دی.
مصطفی سالک د ډاکټر محمد اعظم اعظم د نثري کتابونو په اړه مشال رادیو ته وویل.
اعظم صاحب د تحقیق او تنقید نورم ځینې کتابونه لیکلي دي، پښتو ادب کې کردار نگاری د اعظم صاحب د پی ایچ ڈی مقاله ده او دا مقاله چاپ شوې هم ده. په دې کتاب کې د پښتو داستانونه کردارونه څېړل شوي او دا کتل شوي دي چې د کاریکټرایزیشن دا نوې تعریف چې کوم دی اوس چې کوم کیږي، دغه د رومانی داستانونو او د پښتو کیسو کردارونه په دې پوره خېږي که نه خېږي. دا یو مهم کتاب دی، ځکه چې دا یوازې د مطالعې حاصل نه دی. اعظم صاحب لوی ډرامه نگار او خپلې ډېرې تجربې لرلې، نو څوک چې په پښتو کیسو لیکنه کوي یا ډرامه لیکي یا افسانه لیکي یا ناول لیکي، د اعظم صاحب دا کتاب باید خامخا ولولي. پښتو افسانه تحقیق او تنقید دا یو بل کتاب دی چې په پښتو افسانو باندې لیکلی دی او په هغې باندې بحث کړی دی. دغسې رحمان بابا د ولس شاعر دا بل تحقیقی کتاب دی چې د رحمان بابا د عالمگیر شهرت وجوهات بیانوي. دغه سکه د نصاب کتابونه وکتل شي، د اعظم صاحب ډرامې مقالې نظمونه او غزلونه پکشته، او د نصاب د کتابونو لیکنې مقالې او شاعری د سټوډنټانو د روزنې دپاره ځکه ګټور دي چې هغه استاد او پروفیسر او په دې پوهېده چې سټوډنټانو ته باید څنګه لیکل وشي.
پروفیسر اسیر منگل مشال ریڈیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم یو مثالی شخصیت و.
تر کومې پورې چې موږ د ډاکټر اعظم صاحب شخصیت ته ګورو، نو هغه یقینا یو مثالی شخصیت و. ډېر قابل قدر استاد و، بېشمار شاګردان لري. زما که په رسمي توګه استاد نه و پاتې شوی، ولې په غیر رسمي توګه مو ډېر څه زده کړي دي. ترې زه چې کله د لیکچرر په حیث پبلک سروس کمیشن امتحان ته مخامخ شوم، نو ماته ډاکټر صاحب په انټرویو کې ناست و. هغه وخت هغوی د پېښور پوهنتون پښتو څانګې مشر و. ډېر نرم مزاج یې لرلو، په پښتو او پښتونولۍ مین شخصیت و. کشرانو لیکوالانو به د حد نه سوا حوصله افزایي کوله. د ریټایرمنټ نه پس د اکادمی ادبیات خیبر پختونخوا څانګې مشر وټاکلی شو. د دوی په مشاره کې اکادمی ډېر علمي او ادبي غونډې را جوړې کړې چې خواږه یادونه نن هم په ادبي محفلونو کې تازه کولی شي. نن که هغوی په موږ کې موجود نه دي، ولې لیکونه یې زموږ د لارې مشالونه دي. الله تعالی دې هغوی سره د خاورو وبخښي. تر خوشحال څه ویلي دي، مړه هغه چې نه یې نام نه یې نشان ستا، مړه هغه چې نه یې نام نه یې نشان ستا، تل تر تله په ښه نام پایي ښاغلي.
ګل محمد بتاب د ډاکټر محمد اعظم اعظم سره د خپلو اړیکو خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت په لحاظ باندې یو ډیر خوږ سړی و، یو ډیر یار باش سړی و، یو ډیر مجلس آرا سړی و. په ګپونو مینو، په یارانو مینو. میاشت شل ورځې چې به سره ملاقات ونشو، چې ته په کوم ادبي فنکشن کې یا داسې مونږ به ورنه راغلو، نو بیا به هغې یو ټیلیفون مې وکړو اکثر چې چرته یې، نو چې مونږ فلاني ځای کې ما، نو وی بیا تاسو خو لوی خلک یې، خو چې زه درشم. نو عموماً به مونږ دا خپل ځاني ما خو به دا دغه کو چې خامخه میاشل ورځ کې یو ورځ د توبه شو د سره غپو لګو او دغه خوشحال شو نو پاغه غپونو کې به د بی خبرې وی علمی بم وی د سندرغاړو بم وی د سندرو بم وی د فنکارانو بم وی د ذاتی تجربو بم وی وڅته یو ځکه بغیر تکلف انداز کې چې ته چې مې به مسکلي صدر کې اکثر زیات ملاقاتونه مکیدل کله کله به کیسه خانی تراغه دغلت دی وڑی کی یوزل دو بدی کیرو پالو دی خوراک لرات لو دای خوخو او نور زیات صدر کې بکیناستو د غوټلو موټلو کې بو البته په دې موخه باندې بز دا یو خبره په خصوصي تور باندې ذکر کما چې زما د دې سره د دې ملاقاتونو په دوران کې په کال 1991 کې ز په غازی اخبار کې اومد پختو برخي انچارج ما نو ما د دوی نه د سو ملاقاتونو په سلسله کې د دې نه سوالونه کړی وو او هغه جوابونه دی را کړیو چې ما هغه له یو د مرکی شکل ورکړو د نورو ممډیرو لیکوالو کړیو بیا چې کله د غلطه ده د پختو دغه شروع د پی ایچ ڈی او ایم فیل د پاره نو په هغه کې دغه د دې لیکوالو د مرکی چې وی ما سره اخبارونه نو هغه به د طالب علمانو وړل راوړل او خپل کار به ته کو بیا به راوړو بلکې اکثر بالته غفایل پروتو په دې دوران کې غفایل چې دی یو طالب علم نه ورکو او واجب دا شو چې اعظم صاحب په جرګه کې راوستو او وی چې بس تو چې دې تعالی دې ستاوان درکې نو ما اعظم صاحب ته وی چې تاسو وایي چې دې ستاوان کې دي نو هغه وشيبه سرخ کته کو سوچي وکوکو دې تاوان خوده کې دي شي چې دغه شی چې ارسنګ وی دې پیدا کی نو ما به بس پیدا دي کی زه خو نور سنه ما بهر حال دې خلاړ له په دویم ملاقات کې ځکه چې مال غوسم ډیر راغلی و چې یو سیس ما تعالی درکو نو تا داسې ورکو خدا خو ډیر ضروری شی او تا ته پتم و چې دې بل نقل نشته نو ما ته اعظم صاحب وی چې ګوره د اخبارونو خو تا مونږ تم ټول تر علی گلی دی او نور خلکو ته دې ملي گلی دی په دې مینس کې به ادرس لور کاله تیر شی یو یادې نه زیات نو زه مونږ خلکو ته خواستو کوم او دا سټډنټان دی او دلته خلک راځي او تاسو مو وای خلکو ته کچرته داسې زونه پیدا شي نو دا خو ډیر خې دا خو ډیر لوی اساس اور ککړه بهر حال هغه سو کوشش موشش مونږ وکړو نو باقي سيزونه خو بیا چته دي زبیر اسد صاحب او فیض الوهاب صاحب داغه سلوه ایسا محفوظ کړی و سما سره پیدا شو خو پاغه کی 15 شپږ انټرویو غانی ورکی دي چې پاغه کی د اعظم صاحب انټرویو هم شامل ده د پیر گوهر صاحب ورکه ده شیر علی باچا صاحب ورکه ده انټرویو دا چې صاحبزاده حمید الله د پخین ورکه ده شاید چې نورم یو دالنی مورکوي نو زه دا وایم که دغه اخبارونه چا سره وی دا وخه یو نوی نوی خوډر وخوشو خو بیا هم که چا سره ویغه کتاب اوس ما چاپ کړی دی تاریخی مرکی په نوم باندې نو کما ته عراقی او زته نه فوټو سټیټ واخلم نو شاید چې دغه کتاب زما دې سره نورم خشم.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ډاکټر محمد اعظم اعظم ډیر نفیس او درون انسان وو.
کمونگو گرو ده شاعر پتور، ده نثرنگار پتور، ده محقق پتور، سیڑنکار پتور، ڈرامنگار پتور، نو پا مجموعی لحاظ مونگ ده نتیجه تا رسیگو چی ده مونگا پروفیسر ڈاکٹر محمد اعظم اعظم یا وطلی او منلی لیکوال ده دوی چی چم را خدمات کری دی دا چی کم ده ده پختو پا گٹ تمامی گی پختو لوا دور کئی پختو ادرا نکڑی ده ده پختو خدماتی کڑی ده او ده ده هر اولیک شاد ده ده اعظم اعظم صاحب شخصیت ته چې هغه په خپل ډېر نفیس سړی وو. مونږ چې وسره څومره ناست یو د اسلامیا کالج په دور کې د پښتو ډپارټمنټ په دور کې بیا چې کوم دی د هغې نه بعد اکادمی ادبیات ته دی راغی و کاغه نیجی محفل دی او کاغه چرته مشاعره ده نو دی مونږ ډېر نفیس موندلی دی ډېر خوږ سړی مونږ موندلی دی په مزه مزه خبرې که مونږ وګورو مونږ ته خو نه شي یاد چې ده به چاته بده خبره کړې وي یا به جنګ جګړه کړې وي نو په خپله د یوې داسې خاورې دی چر صدی رزړو سره تعلق و دا د پښتنو چې کوم دی یو داسې علاقه ده چې دلته ډېر درانه درانه پښتانه اوسیږي نو هغه د حجرې جومات چې کوم تاثر دی هغه اعظم اعظم په خپل شخصیت کې ځای کړی و او هر چېرته یې د هغې مظاهره کړې ده نو په خوی باندې هم ډېر دروند او نفیس انسان و.
ګل محمد بتاب د ډاکټر محمد اعظم اعظم د شخصیت یوه لویه خوبي مشال رادیو ته داسې په ګوته کړه.
د ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د شخصیت په باره کې به زه یوه خبره بل خاص طور سره دا وکم چې هغه سره په ژوند کې لکړېرو خلکو بد کړي وو، څه کسان داسې وو مشران کشران د هغه د حیثیت یا د هغه نه ښکته، خو کمال دا دی چې دې سړي ته چرته بدل نو اخیستې. داسې خو به یې ذکر کړ ځکه چې انسان یې خفه کېږي، هغه وخت به غوسه او په قهر مو، خو بیا به وي چې یاره بس سردي وخوري بس پرې به اقدمه نه اخلمه، ته بدل کني زه ته اخیستی شم. ما ته معلوم هم دي هغه کسان هم شته دي څه ژوندي دي څه وفات شوي دي، او چې هغوی نمونه نه دي اخیستي نو ما ته نمونه اخیستل مناسب نه ښکاري. خو بهرحال زه ورته ښه سړی په دې ویم چې سره د وسه هغه د هغوی نه بدل نو اخیستی، نو دا ما ته په دې لحاظ هم ډېر لوی سړی ښکاري.
په پېښور پوهنتون کې د کار موده سر ته رسولو نه پس ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ادبي بورډ ډایرکټر او وروستو د اکادمي ادبیات ریزیډنٹ ډایرکټر وټاکل شو. ډاکټر محمد اعظم اعظم په کال 2012 کې د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په حق ورسېدو، په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو او په لسګونو ډرامو سربېره د خپلو مینوالو لپاره جنون او ژوندون، رحمان بابا د ولس شاعر، پښتو افسانه تحقیق او تنقید، پښتو ادب کې کردار نگاری، لشه د عقیدت ګلونه، اندازونه او پښتني رومانونه غوندې کتابونه پرېخول. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدلی شي.